بله زیات مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروگرام کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبريږي او ری افغان ولسمشر ویل د ترورستانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکوي خو د سیاسي حل لارې له لټون به هم نه پشا کیږي. په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د ارمنستان د صدر اعظم لپاره کاندید نیکول پاشینیان د پارلمان لخوا تایید نه شو. د پروگرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه تاسو ته خبرو. خو تر څه مخکې خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبر اعلانو د دوشنبې ورځې برید غندلی او له حکومت یې د څېړنو جدي غوښتنه کړې ده. سپینه مڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزارت ویلي که چېرته دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغیز وکړي نو له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه کوي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی بل انتخاب نه لرو. په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقال اسانه کار نه دی او دا پروسه زیانمنوي. نو موږ مجبور یو چې امنیت لا نور ټینګ کړو. له امنیتي مسؤولانو سره به خبرې وکړو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور ګامونه واخلو. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د نوملیکنې د پروسې له پیل راهیسې له 1419 مرکزونو څخه 43 مرکزونه د امنیتي ګواښونو په خاطر نه دي پرانیستل شوي. د خبرلانو د ملګرو ملتونو د بیان د ازادي ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبرلانو د دوشنبې ورځې ځان وژونکو برید چې نه خبرلان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یو اعلامیې کې د کابل د دوشنبې ورځې برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللي. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ کړی چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندویه ټولنه باید په افغانستان کې له رسنیو څخه بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل د دوشنبې د ورځې په دوو ځان وژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه نهه ویشت کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په عوایدو او لګښتونو او په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشتوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخته له سترو خنډونو څخه دي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې د کار په مل کانفرنس کې وویل افغانستان له تیرو 12 کلونو راهیسې د نړیوالو په مالي مرسته تکیه کړې ده. نوموړي په خبره دا وضعیت نور دوام نشي کولی.
ولس کاله کېږي چې افغانستان په بین المللي صدقې باندې ژوند کړ. زه له ټولو نړیوالو شریکانو نه مننه کوم، اما دا طریقه نه دوی ته نه موږ ته د دوام وړ ده. یو مملکت چې ټول انکشافي بودیجه یې په بین المللي مرستو باندې درېدلی وي، څنګه به ځان ته له اقتصادي نظر نه مستقل هېواد وایي؟
ولسمشر غنی ویل د افغانستان د اقتصادي وضعیت یو ملي بحث ته اړتیا لري. هغه ویل د ملي والی حکومت د تشابس او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب ترمنځ توازن ساتلو ته ژمن دی او حکومت د دوامداره پرمختګ او کارموندنې لپاره کلک هوډ لري. سپینه مڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. اخوا د نتنیاهو پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی، بلکې د هغه په خبره دا ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي. نوموړي ویلي له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سولیز هیواد شي، خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه بې ګټې او د شرم وړ بللي او صدر اعظم نتنیاهو یې دروغجن او فریب کاره بللی. تر دې مخکې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کاره شواهد یې نه دي موندلي چې وښیي ایران له 2009 کاله را په دې خوا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړي. دغې ادارې ویلي لکه څرنګه چې دوی د 2015 کال د ډسمبر میاشت په راپور کې راغلي، د ایران اټومي مسله نوره ختمه ده. د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد ستر اعظم د څوکۍ لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. پاشینیان ته د پارلمان د 350 غړي ملاتړ په کارو، خو نوموړي 50 رایې ترلاسه کړې. پارلمان د 50 مقابل کې په 50 منفي رایو د ستر اعظم په توګه د پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. او وروستی خبر هم دا چې په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د ماسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل ستر ښار سن پیټرسبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د می د لومړۍ نیټې یا د کارګر د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 100,000 کسانو پکې برخه اخیستې. که څه هم په کلني ډول د می د لومړۍ نیټې دا لاریونونه د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمیږي، خو سږ کال کوونکو په روسیه کې د تلګرام د پیغامونو د اپلیکیشن د بندولو د هڅو پر ضد هم شعارونه ورکړل. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د ترورستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز نه.
غلی غنی دغه خبرې پرون د کار په ملي کانفرنس کې په کابل کې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د سر اعظمۍ لپاره د ټاکل کېدو په سر لازمې رایې ونه خیستې، او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د ازادي اورېدونکو نیوزه خبرونه لرو چې ځینو خلکو د وروستیو خونړیو حملو په اړه خبرې کړې دي.
چې واقعا ژړا هم راځي او ظاهر ژړا هم دی چې داسې یو مظلوم اشخاص وژل کېږي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دونکو د راز لومړي مطلب ته. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرف غنی چې پرونې د کار په امریکا فرانس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه خبري وکړې، د امنیتي اورګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر وسلو هم ټینګار وکړ. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په اړه غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څېړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د یو وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز.
دی وایي که د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولس به غلامي قبول کړي، نو هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړې دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولی. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو پای نه حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 90 کسانو وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ، رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهور ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د روسي او بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د نړیوالو د اکسل عملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبریالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په نشرات د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د سیشن به پورز په خوست کې د بی بی سی راډیو د وژل شوی خبريال احمد شاه جنازه په خپل پلرنی ادرا کې خاورو ته وسپارل شو. د یاد مراسمو ګډون کوونکو خبريالانو له افغان حکومت وغوښتل چې د نوموړي خبريال د وژنې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دی وسپاري. هغوی د خپل وژل شوی ملګری احمد شاه وژنه د رسنیو د کورونی لپاره یو تاسو وبلله او د جګړې لخکیل خو یو وغوښتل چې د خبريالانو بی طرفي په پام کې ونیسي او هغوی ته دی ل ځان رسولو لاس واخلي. نجيب الله الوخیل په یو رپورت جوړ کړ.
په خوست کې د بی بی سی راډیو د وژل شوی خبريال احمد شاه د جنازې په مراسمو کې د ځایي اوسیدونکو او خبريالانو سربیره د پکتیا یو شپږ ژورنالیستانو او مدني فعالانو هم برخه اخیستی و. د پکتیا د پریس کلب مشر حقمل مسعودزی آزادۍ راډیو ته ویل چې دا ډول پیښې د خبريالانو په ژوند او مسلک بد اغیز کوي.
که چیرته دغه پیښې دوام کوي دا به د خبريالانو په ژوند باندې ډیر منفي تاثیر ولري. نو له دولتي چارواکو تر څنګ نه جګړې لټول کې لغړم وختنه دره چې د خبريالانو ژوند تجدید په امرنو کې تر څو پر اړوندونکو کې دغه پیښې تکرار نشي.
د پکتیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر عبدالله مخلص د احمد شاه وژنه په سوال ختی زون کې د خبريالانو د کورنۍ لپاره یو ځای او بلل او ویل چې
زمې ډېر دروند او ډېر دردونکې ده. کله چې خبر شو د پکتیا نه د جنازې تر اغلولو د کورنۍ سره مخواخوږي وکړه او په غمې ډېر غم جنیو. خو له دولت څخه مغوښتنه ده چې پر اړوندونکو کې د ډول پیښې تکرار نشي او د دې پیښې د احمد شاه ورو د شهادت د پیښې په اړه باندې جدي څېړنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبريال احسان اریان ویل چې
احمد شاه یو با ادب او صادق او با سلیقه سړی وو او ډیر صادق انسان وو. په ژورنالیزم کې په خصوص کې مخکښ کس وو چې د وژنه مونږ ټول غندو او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اونۍ پترس کې د ویونۍ پترس کې د پیښه مرین پیدا کی او سزا ورسوي.
په خصوص کې د کابل نیوز تلویزیون خبريال سردار شفق وایي چې احمد شاه د خبريالانو په منځ کې ډیر نرم مزاج ځوان وو.
احمد شاه د خصوص د خبريالانو په منځ کې یو ځنګړی سړی وو، ډیر نرم سړی وو. د وژنه د خبريالان کورنۍ ته لوی زیان دی. کله به هم هغه خونه چې د احمد شاه په وژنه کې لاس لري هغه د حق چیغه خاموش نه کړي، کوم چیغه چې خبريالان لزان سره لري او هغه د ولس لمن څخه غږیږي.
د وژل شوی خبريال یو بل ملګری کبیر مشفق ول احمد شاه په خپل ملګرو ته پکاراتو د بی پریتوب د رعایت خبره کوله او تل پر همدی اصل ټینګار لاره. د احمد شاه پلار چې خون کې دی وای زوی ته په خو کوم ګواخ نه دی شوی او نه د خپل کورنۍ ته داسې خبره کړې ده.
زه بيخي خبر نه يم. هر وخت چې ګرام متبخه مخه چې د یلی و د مت بیا هم خیال زه فکر کوم چې احمد شاه د ساي نه وځي ګواخ ویته وتی او اول نه ویلی و چې ژورنالیست وي. د ژورنالیستي ماکا دې په دې بل شای وای بل شای و د ژورنالیستي کړه
په خوست کې د بی بی سی راډیو خبريال احمد شاه چې خواو شاو وشت کاله عمر لاره د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال خپل کور ته د تک پر وخت د نامعلوم وسلوالو موټر سایکل سوارو لوري ووژل شو. هغه یو کال بی بی سی او لدې مخ کې د کلید راډیو سره د کارکونکو او خبريال په توګه دنده اجرا کوله. د احمد شاه د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په خونځیو کې درای ورکون کو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل د سه شمې پورې ازادي راډیو ته وویل د غستون زید افغانستان د کورونې چار وزارت سره هم شریکه کړي. اخو د افغانستان د کورونې چار وزارت وایي په پوره توان سره هڅه کوي چې درای ورکون کو د نوم لیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په دې اړه واصل وسال یو رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې. دغه وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په خونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې فعال مرکزونه پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړي نو دوی به په دې اړه پریکړه وکړي.
امنیت مکاتب ما زیر تهدید می باشه.
دوی وایي که زموږ د خونځیو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي نو د پوهنې وزارت د حق لري چې په شوي هوکړه له سره کتنه وکړي. د دې وکړي چې دا حالت ډیر خراب نشي. اوس هم موږ هر څه له نږدې سارو. که وضعیت خرابېږي نو د پوهنې وزارت اړ دی چې خپله پریکړه وکړي. ښاغلی حقمل وایي په دې برخه کې د ولسمشر حکم دا دی چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو امنیت ته دې جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نوم لیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل دشتې برچی سیمې په یو ښوونځي کې چې د تذکرو د ویش مرکز پکې و په یوه انتحاري حمله کې 60 کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د نومونو د ثبت او د تذکرو د ویش په مرکزونو د حملو دوام په روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر مرکز وروستۍ حمله څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې وشوه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په پوره توان سره هڅه کوو چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړو. سو دښمن ونتوانیږي چې حمله وکړي. په دې برخه کې موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د پوهنې وزارت همکاري غواړو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپوه صدیق پتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل د فراه ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو اداراتو کې د اداري فساد لښ موجودیت شکایت کوي. دوی په خبره لیوي خو د دوی کارونه په اداراتو کې سم پر مخ نه ځي او لبلي خو ورڅخه رشوت هم غوښتل کیږي. او خو د فراه سیمه ییز چارواکي بیا دا خبر نه مني او وایي د اداري فساد سره جدي مبارزه ترجمن دي. نور حال د احمد شاه فطرت پر راپور کې
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ځینو دولتي اداراتو د کمکاري او فساد څخه په تنګ راغلي دي. د دوی په خبره دغه ولایت په ځینو ادارو کې ورسته بلې فساد ډیریږي او د غریب او بې واسطه کسانو کارونه په سمه توګه نه ترسره کیږي. دوی وایي که دولت دغه کار څخه مخنیوی ونه کړي نو د دولت او خلکو فاصله به نوره هم ډیره شي.
هر ځای کې بریم که بزش او ببرو مې که بزش او ببرو مې که بزش او ببرو تاثیر نه کې پول مخاستو
رشوت زمینه مساعده ول و رشوت ته دغه دی تر هغه ساعت پورې د زغلی 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 تر څو چې ته خپل ورته وای چاته چې تاته دا 1000 روپۍ درکوم خو ما کار وکه که کار وسی زمینه مساعده نه کیږي و رشوت ته
لبلی خو د فراه ولایت مدني فعالان هم دغه ولایت په ځینې اداراتو کې د فساد خبره کوي. د دوی په خبره اداري فساد دغه ولایت په ځینې اداراتو کې له پخوا هم موجود و خو په دې وروستیو کې خلک په تنګ راوړي دي. جاوید تابش په فراه ولایت کې یو مدني فعال د حکومت غواړي چې د دې کار د مخنیوي لپاره دې عملي ګامونه واخلي.
فساد سیستماتیک در ولایت فراه نه تنها امروز وجود داره بلکه از 15 سال قبل تا به امروز این مسئله وجود داشت.
د فراه ولایت ولایتي شورا هم دغه ولایت په ځینې اداراتو کې د فساد له امله د خلګاندي شنی پر ځای بوله. فرید بختور د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس وای ک دولت دغه کار څخه مخنیوی ونه کړي نو د خلکو فاصله بله دولت نور هم زیاته سي.
ضعف او بی کفایتي د هغه مسؤلینو چې په اداراتو کې د خلکو ستونزې دانیږي د خلکو څخه د رشوت غوښتنه کیږي او د خلکو سره ظلم او جفا کیږي هغه مجبوره مکلفه دي چې مخالفینو ته ولاړ سي.
په همدې حال کې د فراه ولایت محلي چارواکي بیا دا خبره نه مني. د فراه والي عبدالبصیر سالنګي وایي چې په اداراتو کې د فساد شتون د خلکو هڅه او ګمان دی او خلک پر ځینې اداراتو باور نه لري، نو ځکه د فساد خبره کوي. دا خبر هر څوک که د فساد په اړه شواهد ولري نو دوی ته دې وړاندې کړي تر څو په دې اړه جدي اقدام ترسره شي.
اطلاعات گرفتیم که چه رقم است. اطلاعات مختلفی که میدن یک تعداد از این شایعات است. چون مردم حد گمان میکنن، در حد گمان هم. او 200% هم اقرار نیست.
در فره اوسیدون که خبر دا غولت پا ایداتی اداراتو که هم دیر فساد کیجه در بیلگه بدول در گمرک چخه وازی هر کال پا میلیون افغانی شخصی چی بونه تزی. فره اوسیدون که هم داشن پا شاروالی مصطفیت ثبت اول نفوس که هم در فساد موجودیت خبره که او پا دیار دولت در پامدرونی غوشتن کدی.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت شپږ نیمه د نړۍ صفای فم سره شرح پینځه د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې اورم درس ک انټرنیټ ته لاسرسي لري د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ازادي رادیو ډاٹ کام وی پانس د ازادي رادیو د ژوندې پروګرامونو د اوریدو لپاره هم کارولای شي. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت را رسیدلی. احمد شیبر غربي مطبوعات کتلی.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د وژل شویو خبريالانو په اړه لیکي د دوی کیسه د دوی د خپل هیواد و خودوی ووشل شول او کیسه په خپل ونه کړه. د دوشنبه په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي رادیو درې خبريالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانزی او شپش نور خبريالان ووشل. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی او خبريال هم د ډزو پر مهال ووشل شو. لاس انجلس ټایمز لیکي په تیرو ولسو کلونو کې د دوشنبه ورځ تر بلې هرې ورځې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره خونړۍ وه. ورسپانه لیکي د حمله د دې څرګندونه کوي چې حتی د کابل هغه سیمه چې سخت امنیتي نیول کیږي خوندې نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي فرشته محرم دورانی د شزینه خبريالانو د وړي کورنۍ برخه وه او په دې پیښه کې داسې نارینه خبريالان ووژل شول چې د رسنیو د دود شوي کلچر په بدلېدو کې مرسته کړې. اتلانتیک خبرونه په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره د خپل مقالې سرلیک داسې انتخاب کړی. د فوټو ژورنالیست شامرایات د یو له دغه نهو خبريالانو څخه وو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ووشل شو. خبرونه لیکي شامرای له 1990 کال را په دیخوه له فرانس پریس اژانس سره په کار بوختو. اتلانتیک د دې فوټو ژورنالیست یو شمېر اخیستي عکسونه هم خبره کړي چې په دغه کې د کورنیو بې ځایه شویو عکسونه، د ځان مرګو بریدونو عکسونه او داسې عکسونه هم شته چې د افغانانو د خوشی او بریاو کیسې کوي. آنلاین ټایم خبرونه بیا تر دې اوږده سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان د رسنیو کیسه یو بریالۍ کیسه ده او دوه بریدونه ښکاره کړه چې باید ساتنه وشي. په دې مقاله کې راغلي دي چې ډېر افغان خبريالان په سختو شرایطو کې د اتلانو په څیر کارونه کوي او د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د افغانستان د رسنیو پرمختګ یو بریا ده چې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړۍ برید د دې مهمې لاسته راوړنې اهمیت نور هم زیات څرګند کړ چې حفاظت یې باید وشي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه فم سلاش را پنځه خپرونې کوي. فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي پښتو فیسبوک دی. کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پی وګورئ او ولولې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ونتوانید دغه هیواد صدر اعظم ته د رسیدو لپاره په پارلمان کې اکثریت وګټي. د ارمنستان پارلمان پرون په یوې ځانګړې غونډه کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړه او پاشینیان د اتو رایو په توپیر له دې څوکۍ پاتې شو. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د می په اتمه نیټه د دوهم او وروستي ځل لپاره د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره غونډه وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پارلمان پرون د 45 مثبتو رایو په مقابل کې په 55 منفي رایو سره د صدر اعظم څوکۍ ته د اپوزیشن د مشر نیکول پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. نیکول پاشینیان د صدر اعظم څوکۍ لپاره د پارلمان 53 رایو ته اړتیا لرله. د پارلمان د دې ځانګړې غونډې لږ څه مخکې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند پارلماني مشر وهران بغداساریان اعلان وکړ چې د ډله به د نیکول پاشینیان خلاف رای ورکړي. نیکول پاشینیان د جمهوري غوښتونکو ګوند د اعلان په عکس العمل کې ویل چې په دې اعلان سره دغه ګوند خپل ځان لمنځه یوړ. د ارمنستان د اساسي قانون لمخې پارلمان به د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د روانې مئی میاشتې په اتمه نیټه بیا غونډه کوي. نیکول پاشینیان او د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر دواړو ویل دي چې د دوهم پړاو تر رایګیرۍ د مخه به په خپلو کې مذاکرات وکړي. په همدې حال کې پښینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی دی چې سر لنن څخه پراخو اعتراضونو ته راوځي څو د خبرو اترو په پروسه کې د ده دریس پیاوړی شي. نوموړي له خلکو غوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ نه شي، پر زده کوونکو یې هم غږ وکړ چې ښوونځي پرېږدي او په سراسري اعتراضونو کې ګډون وکړي. دا وی دا اختیال پامه نشي غورځیدای، دا د بیرته ستنېدو نه ده. د نونسي پریکړه په دې اړه نه ده چې څوک به صدر اعظم شي، بلکې په دې حق لده چې څوک د خلکو په خوښۍ کې شریک دی. هر هغه څوک چې د خوشحالي نه محسوسوي له خپلو خلکو سره خیانت کوي. ولس وګټله، نو ژوندۍ دی وی ازادي، ژوندۍ دی وی د ارمنستان جمهوریت. کچیرته پارلمان د مای په اتمه نیټه د دوهم ځل لپاره د هیواد د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغی، نو د ارمنستان د اساسي قانون لمخه پارلمان به په اتوماتیک ډول منحل کیږي او له وخت نمخ کې عامو انتخاباتو ته لاره هواریږي. د اساسي قانون لمخه له وخت نمخ کې پارلماني انتخابات به د اوسنی سرپرست حکومت تر واک لاندې چې د جمهوریت غوښتونکو دی تر سره کیږي. خود اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ټینګار کوي چې یوازې د په مشرۍ یو موقت حکومت کولای شي چې شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات وکړي.
ازادي رادیو ته واګسته د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ اور کې هم خبريږي. اوس هم رازو اسمت څاروان ته چې یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
په بریتانیا کې له خاورو سره د یوې مادې د ګډولو له لارې داسې تعمیراتي مساله جوړه شوه چې د سیمنټو کار ورکوي. دا جیو پولیمری خاوره د سیمنټو په شان سرنشلي. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا د باد پوهنتون څیړونکي له یوې مودې راهیسې په خاوره کې پر کیمیاوي بدلونونو څیړنه کوي. دوی باور دي چې لدی خاورې څخه د نړۍ په بیوزلو سیمو کې د کور جوړولو لپاره کار اخیستلای شي. دا ډول خاوره هغه وخت جوړیږي چې د الکالین کیمیاوي ماده ورسره ګډه شي. الکالین هغه ماده ده چې په پاکونکو محصولاتو لکه د لوښو مینځلو شامپو او نورو کې کارول کیږي. که دا ماده له خاورې سره یو ځای شي د سیمنٹ په شان کلکی شي. د دې لپاره چې د ماده جوړ شي باید خاوره او الکالین ته د سانتیګرات اتیا درجه حرارت ورکړل شي، خو د سیمنټ او خښتو د جوړولو لپاره د سانتیګرات زر درجه حرارت ته اړتیا ده. یو عادي کور په لس ټنه دا ډول خاوره جوړېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زنه قبیله ننګراره د ننګرانه خبرې کومه. صدا افسوس چې د آزاد رسنۍ باندې هم عملی کیږي، نه ولسې بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسي او نړیوالو ته هم رسي، او دا چې عملی چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
سلام علیکم. کومه چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سوی، په دې ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سوی، ټول خلک، ډېر خلک کې شهیدان کړ، ماشومان او غټ خبریالان ډېر کې شهیدان کړ، او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خواشینه شوم. دای زخمي او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړی په افغانستان عمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې عمله ده. ډېر بې غیرت دی، منامر په حیث نه راځي. دیوار ځان مړ کړي، دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی، ځان ټوټه ټوټه کړي. دا چې هر چا کړی، دا ټول نړۍ، ټول خلک دې باندې نالت وایي. ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی ده. دا کوم شهیدان شوي، دغو ته ټولو کورنۍ ته، ټولو خپلو خپلوانو ته د زړه هیلې زه ډېر ډېر ټول ته خپه یو. خو زه له هیلې دوی ته د صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته د ټولو ته صبر ورکړي، او الله دې دوی ته مغفرت وکړي، الله دې شهادت قبول کړي، او دې موږ په ملک کې چې دا کارونه کړي الله دې نیست او نابود، تباه او هلاک کړي، الله دې برباد کړي. او چې دا کومه تربیه کوي، دا کوم رژیم ملک پاکستان کې تربیه کوي، هغه ته دې الله هدایت وکړي. که هدایت په نصیب نه، الله دې هغه نیست، نابود، تباه او برباد کړي، او دا شهیدانو ته دې الله جنت فردوس نصیب کړي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. مخکې لدې چې په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شي او تاسو ته لنډ خبرونه ووایم، باید یادونه وکړم چې د ازادي رادیو د دریو خبریالانو په شمول نهه خبریالان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په بریدونو کې وژل شوي دي او لس کسان جمان دیرش کسان وژل شوي دي چې پکې نهه خبریالان شامل دي. 50 تنه نور ملکان هم ټپیان دي. دغه پیښه په درک کې شوې ده په غسیمه کې چې تر ټولو خوندي ده. تاسو کولی شئ د تر لنډ خبرونو ورسته موږ ته زنګ راووهئ، خپل لنډ پیغام موږ ته ووایئ په 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس او 0 اووه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. په دې اړه راته ووایئ چې څه فکر کوئ د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باید څه ډول اقدامات وشي او د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه لنډ راته ووایئ. موږ دوه درې کسانو خبرې راخلو او هغه به خبرې کړو، خو تر هر څه مخکې لنډو خبرونو وخت دی. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبه د ورځې ځان وژونکي برید چې نهه خبریالان پکې وژل شوي په سختو ټکو غندلی. دغه څیړونکي ډیوډ کای همدارنګه د خبریالانو د وژل کېدو د پیښې د څیړنې غوښتنه کړې. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. سپینه مانی وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خبرولو کې د متحده ایالاتو د صدر اعظم د اسرائیل بنیامین د متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیت پر ضد شعارونه ورکړل. او د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد د صدر اعظمۍ د څوکۍ لپاره د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاله لاند خبرونه اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. لکه څنګه چې له خبرونو مخکې ویل، اوس په دې برخه کې د زینو خلکو د غږونو زینو خلکو سره په ژوندۍ بڼه د خبرو وخت لرو. له دوی به دا وپوښتو چې څه فکر کوي د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باید څه ډول اقدامات وشي، د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه دوی کرا ته وایي. اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر موږ ته ووایئ. بلې، زموږ غواړئ؟ او فکر کوم چې د دوی ټلیفون سم کار نه ورکوي. بیا هم هیله ده چې په 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس شمیرې او همدارس په 0 اووه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت باندې موږ ته زنګ راوهلی شئ. موږ کولی شو ستاسو غږ خپور کړو که تخنیکي ستونزه اوس حل شوي وي. کیدای شي بل اوریدونکی هم په لاین کې وي. خو بیا به هم یادونه وکړم چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د نهو خبریالانو په ګډون دیرش کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. تاسو په دې اړه کولی شئ موږ ته ووایئ چې څه فکر کوئ د خبریالانو د خوندیتوب په اړه، څه ډول اقدامات د حکومت له خوا وشي، د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه څه فکر کوي. موږ ته خپل نظر وایي. همدا اوس اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته وایئ.
زما خو نظر دا دی چې د خبریالانو په مړینه ډېر خطا یو او د مخالفو ډلو نوم دا غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
ستاسو نوم څه دی او کوم ځای مو تماس نیولی؟ څه باید وکړي حکومت؟ باید څه وکړي
حکومت؟ باید زه به اول ځان درته ووایم چې څنګه د میدان وردګ ولایت چې هغه ټولو سالۍ نه مې اړیکې نیولې د اسلامي نوم دی. حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې د هغه مخالفو ډلو څخه خبرې وکړي چې تر څه د خبریالانو ژوند ته ډېر پام وکړي.
بله، مننه کوم. کور ودان بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو راته ووایئ. مهرباني وکړئ د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه راته ووایئ. څومره مهمه دي دوی کارونه او د خوندیتوب لپاره باید څه وشي؟ بله، مننه کوم. بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون کې، او دا به وروستی اوریدونکی. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو راته ووایئ. فکر کوم هم دومره کافی دي زین اوریدونکو ته موږ وخت ورک دوی د خبرونو د خوندیتوب په اړه باندې خپل خبري وکړي ویل چې حکومت باید لاس په کار شي او همدارنګه په دواړو خکیل خو د جنگګو کړ چې د خبرونو د خوندیتوب لپاره پام وکړي. په همدې ارتباط یو مرکه هم لرو د افغانستان د امنیت په شورا کې وړم ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ د رسنۍ او حکومت د مشترکې کمیټې بیړنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې د خبرلانو د خوندیتوب په لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په دغې ګډې کمیټه کې کوم کوم ارګانونه شامل دي.
د حکومت او رسنۍ او مشترکې کمیټې د امنیت تامین او خوندیتوب مشترکې کمیټې البته چې په دې کې د ولسمشرې ماڼۍ، اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو همدا ډول د ملي امنیت او ملي ریاست سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلود او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي د کمیټې غړیتوب لري چې یو اړخ یې حکومت او بل اړخ یې هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او استراتیژي غونډه ونیوه په دې کې
په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وشو. لومړی دا و چې ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې د ټولو هغو ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي د دوی د امنیت د تامین لپاره د خوندیتوب لپاره د حکومت عاجل اقدامات وکړي. د دوی وړاندیز موږ ته راورسېد. چې دا جلسه د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سلاکار ټول اړوند ارګانونو ته هدایت صادر کړ تر څو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جی پي او فوري اقدامات وکړي. د دې تر څنګ د ژورنالیستانو د قضایاوو یا د دوی د وړاندې د تاوتریخوالي او ترهګریز بریدونو هغه قضایاوي چې تر څېړنې لاندې دي ته هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنه درلوده چې دا څه ډول واقع کېږي او که څنګه واقع کېږي د دې جزئیات څه دي. په دې رابطه هم دوی پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلوماتو هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو د کورنیو سره د شهید ژورنالیستانو د کورنیو سره چې د ازادۍ بیان په لاره کې قرباني ورکړي دي لا ګول سره د همکاریو دوه ډول همکاریو فوري همکاریو چې اوس سره کې دونکو دي بل هم دوامدار همکاریو چې هغه کې دي د فامیل د دوی د کورنۍ زړه د دوی ماشومان ټول به تر یو خاص وخت پورې تر هغه پورې چې د دوی کورنۍ په پخو باندې ودرېږي د دوی سره د همکاریو د دوامدار همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم چې ما د ملي امنیت سلاکار صادر کړ تر څو ټول مرکزونه په باندې یو میکانیزم یو طرح وړاندې کړي او توانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم د موضوعاتو چې په دې جلسه کې په باندې بحث شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
له دغه پروموشن مخکې مو د افغانستان د امنیت شورا د ویان قادر شاه خبري واورېدي. هغه د افغان حکومت او د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې د ناستې په اړه ویل چې له خبرونو سره به مرستې کیږي، خصوصا خبرلان چې په روسیو کې د تاوتریخوالو او همداراز د پیښو قرباني شوي دي. د پاکستاني پوځ مشر تر هغې وروسته پرون ناوخته کوټې ته لاړ چې هلته شیعه هزاره او د خپلې مظاهرې ختمولو شرط د هغه ورتګ ایښی و. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزاره او مشرانو تر ملاقات وروسته اجازه کوونکو د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره له څو ورځو راهیسې پیل کړی پر لات ختم کړ. د ښځو، سړیو او ماشومانو د احتجاج تر هغې وروسته پیل شوی و چې په تېره یوه میاشت کې په کوټه کې شاوخوا شل کسان په هدفي حملو کې وژل شول. په دې اړه بشیر ګواخ یو رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیعه هزاره خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر یې جنرال باجوه بیګا نه وخته کوټه کې د هغو شیعه هزاره سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه.
Red down, red down, hum hai hum, jiye ka haq do, hum sab ka hai kinara, hum mohabbat ka
خبر پانی تر مخه جنرال باجوه د خلکو ته ډاډ ورکو چې امنیت به یې ساتي. د کوټې په مظاهرینو کې د بشري حقوقو وی فعال جلیله حیدر د نه خړو هړتال کړی و. هغه پر فیسبوک خبرې کړې ویډیو کې د پوز لمشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوه د جلیله حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت ته چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دی ولاړ دی، نن په پاکستان کې بلوچ پر کوم مقام ولاړ دی، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادرۍ چې د کال هغه د یو نیم سلسله در 200 پورې لاشونه پورته کوي. موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده، په کار دا دی د دغه لاشو سمون نور خلاص.
د اپریل په 10مه د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر حسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپله مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغه پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغه وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا شل کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم دې لړکې احتجاجونه شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګست. له نږدې یوې پیړۍ زیات وخت کېږي چې پښتانه شین چای څښي. ځینې وایي شین چای د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستان افغانستان ته وړل شوي او هلته دود شوي. شین چای چې په پېښور کې قهوه مرته وایي د سیمې خلک په کورونو، حجرو او دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته ورکوي. د شین چای په کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ درته خبرو، خو تر هغې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم مهروي.
په افغاني ټولنه کې شنه چای داسې یو دود دی چې لوړونی ولی تر زړو پوري نر او خزی په شپه ورس کې سوسو زلسخي. شین چای ته په پیښور کې کاوه وایي چې بورا یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتی یا پانی واراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کیږي او پتی پکې اچول کیږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې لګوړي او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنه چای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفتر نو پوری زیات رواج موندلی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکله وخت یې ډیره په شنو چایو آباده ده.
نوم یې سیب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسیدونکي. دغه ډیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیات دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا د سي د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پیژنم یو که نه پیژنم. د ډیرې یو کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن ناناتی.
د بیسو دولسوالی اړوند د سمرخیلو کلی یو تن چې په ارغم خادی کې د سماوار ترشا په چایو جوړولو بوخت وی، وای چې شنه چای ستړیا لمنځوړي او د چا هر چاته د چایو پیالې جوړوي خوند ترې اخلي.
زره دې کلی وسیدونکو جان محمد، یو خوشحالي ته غمې ته خادی بس په کې بدغه چای ګرځوم، بس په خپل خوخه د میلمانه راشي دغه مډیر خوخیږي چې زول او چای کېدم دغه مرزو ده. کده خان واده، کده غریب واده، کمړې کجوندې کار سوګي دغه خدمت ورته کوم او ماته خوند را کوي چې کوم ځینا کوم څوک ستړی ریش یو زور ته پیل چې مخ ته کېدم زم خوشاله کوم ملمم خوشاله شین.
یو تن چې د پښتونخوا د 400 سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې ډیره دی د شنو چایو په اړه را توای.
زمانو ګلاب خان دی او زه 400 یم او الته چې دی نو الته شنه چې داسې د چلکا
چینی بکی کلا کلا وسره زړل مټیانی نو غړ رځي ته خیل لګي دل داسي چې لکه اکثر سو کلا کلا وسره پلیټ کې ټاپیا نه مپیا نه راځي خو اکثر داسي چې لکه دغه هان ترخه چې راځي نو غ خین نه لګي بهرحال نشنه چې زما خوخیږي خو چې کاوي چینی بکی
خو یو بل تنوي چې تر هغه ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوې چې شین چای نه وسخله
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکو زما خو خپل د شین جېډر خوخی کلا چې ډوډۍ وخورم او دغه نه ورسره د شین چې ونس کوم نو دا به زما پستونی غنی غولاړې او د ستړیا دغه احساس هم کوم نو چې کله شین چې اوس کوم نو هم هغه هزیمه راشي او هم د ستړیا زمانہ کړو کی
شاوخوا یو نیم سل کال په خو په افغانستان کې د ایګلیټسو یا لاچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تند به پرې سړوله خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکې هیلې ومني. په لومړي سر کې د دوشنبه د ورځې د خونړیو بریتونو د ټولو قربانیانو فامیلونو په تیر بیا د رسنیو کورنۍ ته د نهو خبریالانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وایم. په هغو چاودنو کې چې د دوشنبه په سهار د کابل په ششترک سیمه کې وسوې 9 کسان وژل سو چې 9 تنه یې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول. په دې ډله کې د آزادۍ رادیو دوه خبریالان او یوه تازه راغلي همکار هم شامل و. د ټولو روح ته شادوي. د دیونه خبرونه میستا سو هغه پیغامونو ته ځنګړې کړي چې د دغو قربانیانو د کورنۍ سره مخ خپل خواخوږي شو د لې خپل نظرونه مو آزادۍ رادیو ته راسته ولې دي. البته د یو ځنګړې خبرونه دا او ټوله ستاسو د نظرونو او پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې ل تبصره پرته خبروم.
السلام علیکم. په کوم چې کابل کې خبريالان باندې سوي دا د ډېر سخت ټکو کې غندو او راتلونکي پاتې د راستي خو مخه ونیول سي او په ټول ډول مو مخالفین غواړم چې پاتې خبري اعلان وکړي خلکو باندې بریدونه ونه کړي.
ام بلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول جرنالستانو او خبرنګارانو او کارکونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې جرنالیست هغه کس دی چې د خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو او د افغانانو تر غوږو رسوي، د عراقینو تر غوږو. جرنالیست هغه کس دی چې په تیرو ترخو او خوږو وختو او محلونو کې وختونه کې د خلکو غږونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو غږونه د خلکو تر غوږو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی وینې چې خدای تعالی اخرنه وینې کې چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان وینې تویني شي او د انسان په لاس د انسان وینې تویني شي. واقعا ژړا هم راځي او ځای د ژړا هم دی چې د یو مظلوم اشخاص وژل کېږي ناحقه چې هغه خپل د یو ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه 12 کاله درس وایي، 14 کاله درس وایي، 15 کاله درس وایي، 20 کاله درس وایي، راځي په یو رشته کې کامیاب کیږي، د په دې مظلوم رشته کې او هغه په دغه رقم باندې وژل کیږي. دوی ته جنتی فردوس غواړم، دوی بازبندګانو ته اجر عظیم او صبر جمیل غواړم.
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیب چې تدیاله پاک جنتی فردوس ورنشید کې دا ډېر یو ښه خبریال و، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، الله دې جنت
وایي. زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل یم، زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل وم، خبریال وم، اتلم اتلم او اتلم. ده هم محمود همدار لوروزیان ولایت څخه دګنی پیرش راغلی. تاسو د دوام کارانو چې په نننۍ برید کې په کابل کې وجل سوی د حقوق کورنۍ او خلکاش ټولو خبري اعلان کړ. تسلیات وړاندې کوم. باید وایو چې شنو په افغانستان کې سوکالی راشي او افغانستان د امن په کور بدل شي. دا سپېڅلې هیڅ کله دښمنان نشي کولای چې افغانان سره جدا شي او نه به جدا شي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا غته چې کوم وسوله د کابل د غجرانستان او د خبريانان ته وزیدې دې د دې په اړه تاسو دایس څوک دی، دایس مقصد څنګه دغه پرورس کولای شي دا خو معلومه خبره ده وروره دا پنان افغان چی دا به وزن وروره په دې دا فرق نه کوي دا خبریان ده او دا وروره دا بیا څوک او دا څوک دا وسلام په احترام
خان غوانیم د ګلګی سکول ته پرونه نن ته ښه چې کومه نن زه شوی دا پرې وا هم جنا ته ښه دا چې دې ریبل نه دا زه دې ولا څو سره اشرف غنی ته پدې نه ځان چې دا ته پورې ته ته خو د خپل نه نه د خپل پاته ونه لګی دا کته کو کومه دې پر ښه کړی تو زه نه پر چې یا مخالفت وایا دا دې نه لستونو یا مخالفونه دې ویندو لا ښه دا غندره اونکه دا ته کو په وخت پرې دامو دمو کته زنه زه نه پر چې یا مخالفت وایا مړ کی کو خو هغه علي دې تاغه یو پروتګو چې په دښمن ملشدار مون منلې دا چې په دښمن ملشدي
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم څه چې په کابل کې څه ویل وکین چې ډیر خوشاله یم زما له سمشر را غوښتنه چې دا په جدي توګه دا وتی نه دا به دار کوم چې له کوم څه مثال پر سره کې دایښ لکوم او دایښ لکوم څه دایښ په کابل کې مسجدونه لري په کابل کې راخ نه پوس لري باید کوم کورونه کوم علاقه چې تلاش کی هغه باید ممنځ ته ما سره ورسته به هغه خور کور ته لاش کړي هغه خام چا کوي هغه کده ورسی چې کې د غړي کور هغه کده پارلمان دی یو اول باید چې هغه ټول تلاش شي کابل ګام به تاسو کوم څه چې دا تلاش شي تلاش نه شي او دا کورونه دا پیدا نشي چې یعنی پیدا نشي ګډه رقم د کابل غمیز دی او کابل ګریډن فایف نه رسي والسلام
زه وطن ملیم د دایښ هر عملت په افغانستان کې کې یو مو غاندو او نن کومه حمله په کابل کې شوې ده په ډیرو سختو ټکو سره یې غاندو سلام
علیکم السلام علیکم رحمت الله وردګم د کابل ولایت نه تاسو پلین کې مرورا دا نن کې کومه پیښه شوې او دا کوم جرنالستان د ازادۍ رادو د نورو رسنو په حق رسیدلی او شهیدان شي دیوته د الله پاک نه کورنۍ ته د جبر سمیل د صبر غواړم او د ان شاء الله شهیدان دي زبدونه ویم چې د افغانستان کرتنې د هر څه دی چې هغه حقیقت وي هغه د غواخ دی هغه ته ماته وګور هر څړی نه هغه دا ویو چې هغه د مرګ سره مخامخ دی وروره او نن ډیر خپه او خدای دی وګی چې نور دې چې بده پیښونی شي او اے د افغانستان دشمنان دي دا نه پریدي چې افغانستان آباد شي تاسو په احترام سلام علیکم
سلام علیکم من په کومه چاودنه په ننګرهار کې کندهار کې په کابل کې څه په دې ډیر ځات خوښینه په کول دي چې شهیدان څنګه کول خلک ډیر خلک چې شهیدان کړه معصومان او غاټو خبريالانه ډیر کې شهیدان کړه او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډیر ځات خوښینه سم دای زخمی او ورسته خپل ځل لا سوار کړه دا چې هر چا کړي افغانستان عملنه دا د پکول اسلام باندې عمله دا د بے شرف انسان کړي چې هر څوک کی ک دومره غیرت کی دومره جرأت کی مخامخ دراسه افغانانو سره دی او جنګیږي بے غیرت دی منامر په هیڅ نه راځي دیوار ځان مړ کی دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی او په دې کې نور خو خدای دا نور شیطان کوي او دای مرداري دا چې هر چا کړي دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وای ټول اسلام قران په دې نالت ویلی دا کوم شیطان سوی دغه ته ټول کورونه ته ټول خپل خپلوانو ته یزله هله ز ډیر ډیر صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته دې کولو ته صبر ورکړي
السلام علیکم زه نقیب الله ننګرهار د ننګرهار خبرې کوم صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حمله کیږي نه ولس په بجه او نه آزاد رسنی د مظلومانو आवाज چارواکو ته هم رسي او نړیوالو ته هم رسي او دا چې امنی چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي والسلام
بلیا السلام علیکم محمد قاسم زوا کې دمن ولای ته څه پیغام پرې زم په کابل کې د تیرې د نمر کې به یو وحشانه او غیر انساني او جنگي جهات تر سره کړ په سلامون کا کړ او پرشتہ درانه په شهادت ورسېدل له ټول سوال د څه په جدي توګه غوښتنه کوم چې خبريالان به طرف دي خبريالان نه دولت او نه طالبان د کار کوي یوازې د خلکو اوازونه تر لوړ چلوات راکوي
نو د وسوال طالبان څنګه غواړم چې نو هغه وحشانه بریدونه ترسره نه دي چې خبر اعلان تاسو ووژل شي.
السلام علیکم ازادي درادو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. په بادغست ولایت یو ورماشته ورسره اوسېدونکو یم. کما چې دا ازادي درادو کارکونکو باندې سیدا د افغانستان ملت افغانستان به چانته د منولو وړ نه ده سیو په کړه کوي غندو او د افغانستان بار سیب چې دا شان افغانانو ته دا لازم نه چې غاش ماته وکړي ملا ماته وکړي جو او واکه سیبه دا غز ما پیغام مشران ته ورسوي په ما خو مشو.
السلام علیکم زده زده رادیو ټول کارکونکو ټول او دین کې ته زده ته پیښه د وژلو د توای مو په د تسلیت لم له ټول وړو نه شاده پر مدا وختونه چې دوی کله چې پیښه وشي بیا وایي چې مونږه ډیټا کمیشن کا کړ او مونږ وړو دا برشي کو نو که زموږ ځوانستان او زموږ خبرانو وځي چې نو دا پیښه کا وسارل شي او دې عملي نه ونی ول شي نو موږ پیښه کو حکومت څنګه دا دغه وختونه کوم چې باید مخاله پیښنه دا خلګونی شو او کوم قانون موږ د اوسواري د مخاله پیښنه د نتی ورغونه زغې د بار امنستابرونی شو د لپاره څنګه نتی نشي زه تاسو محمد شهید له جلال آباد.
السلام علیکم موږ د ازادي رادیو کارکونکو ته زغه خوښ لرو چې د خلمن او د افغانستان اول د افغانستان په اړه موږ دغه د ژورنالستان او د ولس او د دولت مابین چې دی دا نه به منل نه بل څوک نه بل څوک هیڅوک ته دیو مخنیوي نه شي کولای د خبري اعلان او د نورو د مخنیوي د فارق دی صرف صرف یو علماء دي د منبر څخه چې आवाज پورته نه کی بل هیڅوک ته دیو مخنیوي نه شي کولای کته دی زغری ورته راوړي هر څه چې وکي بس صرف مصداقه کبیر شي کولای شي چې د افغانستان علما په خپل کې سره راپورته شي کا ورور وجنه او دا ځانمر کې د یو مخنیوي کولای شي نه بل منډي کولای شي نه نور کولای شي نه داخل کولای شي نه طالب کولای شي نه دایش کولای شي چې څه کې مشکله راځي.
سلامونه نیکې احترامات پښتنه مینا د ازو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړوي. ستا زده رادیو یو دایمي اوریدونکو کې شتاله تنګیوال يم چې د ورده ګویلا سید آباد ولسوالۍ د تنګی د ترين درته غږیز پیغام پرېږدم. زه د عبادت الله حنانزي او سباون کاکل او درانی خور د ټول ژورنالستانو د شهادت تسلیت د زده رادیو ټول محترم کارکونکو ته او کورنوي ته وایم د لوی الله جل جلاله د دربار ته خبرته پیردو سجنت غواړم او اقربا او ته صبر جميل او زخيانو ته عاجل شفا د دې ته ټول قربانيانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم. داسې غښتلو ژورنالستانو ته شبمون ځوانان ډکبو د افغانستان قدرمنو ژورنالستانو خپل هوټ لنا سور نکړي مونږ با سلیم ځوانان در سره ولاړ یو داسې پیښو نه بنډاریږي کله مر قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض با پورته کوو.
السلام علیکم زه لاله خوشالم د کندهار خبرې کوم. ازادي راځو ټول کارکونکو ورته ورته ته سلام وایم. بل سلام ازادي راځو کوم ورونه او څ کوم شیدان څو لا په دې شهادت قبول کی او موږ دې په خپل دی بس دوایو ټکو لا په دې ته جنت فردوس ورکی او دا ازادي کارکونکو خورکشه خلک هم په مختګ وکړي دي ان شاء الله موږ دې ملاتړ یو په وخت کې موږ سره ورارې انا راز او خواږه دې موږ سره دې مشرتابه ته موږ ته سلیت وایو او صلاح فاتری ته جنت فردوس ورکړي دې کور می ته موږ خبر غواړو ان شاء الله دا صلاح فاتری ازادي راځو ټول کارکونکو وساتي السلام علیکم مخم شو.
سلام نو نه چې له وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته واقعا د نړۍ له درد تاسو ټول همکارانو ته د شهیدانو لپاره د ځلن اجر غواړم او شهیدانو ته او د غوی کورنۍ ته الله تعالی جنتونه ورکړي او ستاسو سره موږ همیشه یو ستاسو د خبرونو او ستاسو د کارونو مون سپورټ کوو تیرا او الله دې شهیدانو ته جنتونه ورکړي او ستاسو د لا بریا ته ورسېږي.
السلام علیکم زه د پرا ولایت بکوا او تاسو خاطر فاطمه کیم ازادي رادیو کارکونکو علیکم السلام او د ازادي رادیو غوړه خبري اډه شي نو خبر کی دی څنګه نو اټکان چې د خدای جلسه شفا او ازادي رادیو د افغانستان فهم ته ډیر خدمت کړی دی د غوښ مېره مو سره چې ستاسو د ازادي او د ورکو وزن خبرونه ډیر د قدر وړ دی د افغانستان خلکو ته خدمت کړې دي. ازادي راډیو څخه یې دا کو چې خپل خبرونه کوي چې په سارا کې په ټلیفونان کې واخدې سي په ډېر خلک اساسي ورته پیدا کی خلک د ډېر اوردن کې دسي ډېر بشري او سلام په احترام ازادي راډیو
وعلیکم السلام ګرانه دوست تاسو او د ټولو هغو دوستانو څخه مننه چې د ازادي راډیو او د نورو ټولو هغو خبريالانو په اړه د خوخوږي او ډډګرنې پیغامونه راستولې و چې د دوشنبه په سهار په کابل کې د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې وشل سول تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5